السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري یا اسد دیر لسمه او د اگست څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په نښه شوی د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثنا الله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر په همغې ورځ یوه ورځ وروسته دا پیښه تایید کړه، خو طالبانو تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان قهار بلخی دا خبره د ګا په یو ټویټري په بیان کې وروسته له هغې کړې چې تایوان ته د امریکا د اساسي جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې شوې او کړکیچونه یې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. نن د شپږیزې پایلوبه د بوس ساتونکو او سپینغار پلانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پلانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماتې خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې پیل کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیوال دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوا ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بي خبري خي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي، دلته هوایي برید شوی دي زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان په ظاهره په اصلي پیخه خبر ندی.
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زوایری د اقانی په ملمستون کې میشته. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي.
قابل کې د داعش پر یو پټنځای 10 ساعته عملیات پای ته ورسیدل.
کشفی عملیاتو پایله کې چې د شریر او عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
کندهار کې په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
ماشوم د لونټ په دکوي د دکټ به ځان راغور ځو پای ګرځي عمل کیږي.
او د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې د واتس اپ لاري لیکلی چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریض ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه چهارشنبه بحث کړی. تفصیل له صفی الله ستانگزی اورو.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نه شي. هغه دا نه د تایید کړی چې د القاعده مشر منو زواهری په غکور کې چې توغنده پر لګیدلې وو موجود وو کڅنګ. د اگست په لومړۍ په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې منو زواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د زواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای حقانی.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د حقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری همسنه دی او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو حقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعده غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعده د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د زواهری وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موردل چې په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان 2 ورځې تیر شوې، خود طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. ولی د تحلیل لپاره یې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات دا مهال نیویارک را سره سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، سړی مشه ستاسو د مخام په خیر وي. د دې چوپتیا لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین. تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې عادي تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې دپاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډېره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به پتور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني زکه کوي نه مني نو دا هم د نړیوالو کوي استخباراتي ادارو ته اید کړی دا چې دلته دا کار شوی دی نو و به ایمانی خو او تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې له دې پیخي او له دې اعلان وروسته څه تفسیر کیږي؟ هلته پر رسنیو کې څه ویل کیږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته مونږ هم لبیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخي، اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولي په افغانستان کې عملیات هم د دې غې دپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخه خبري ورسره کړی دي دوی خو په دې خوخ دي زکه چې الزواهری دی امریکای دښمن بولی او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړی دي. لیکن یو بل خبره غدا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عام خلکو کمنټونه کړی دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم دی جو بایدن دی پاره یو مثبت
یو لاسرولنه دی وی. بله، او سادات صاحب فکر کوي لن محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي په ډیر لاندو کې کراته وای؟
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکی پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان توانی ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکی او صحیح کی یا ورسره نږدې شي نو دا خو لوی زیان دی، او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیری وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښام روانه و چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
ایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای وو یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران بیا لازادی روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه د موږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکې وګړو ته یې هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې
نخته د کابل سخی زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې 9.5 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیونه ډالر پوره وړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت 28 میلیون ډالر پوره وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل یې په دې راپور کې و.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 9 اویا میلیونه ډالر پوره وړي دي چې 9.5 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 9 اویا میلیونه ډالر موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 9.5 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 9.5 دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی، چې یاد شرکت تیره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالرو توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 لستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې په خبرونه کې نور هم راځي، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د اوکراین د غلو د لومړۍ بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24 نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شول، چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي توکو او د غراز تیلو بیې 2 برابر شوې. خو تیره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لاسلیک کړه چې په اساس یې روسیا د اوکراین له دریو بندرونو د غلو د صادراتو اجازه ورکوي او دا بهیر عملا پیل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا لرو چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې، خو ترې وړاندې دا اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. دغو ورځپاڼو ته زموږ نوې همکارې فریدې سیال کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حق اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلي دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 2 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید، هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د 1 کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو ښه خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي، په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوست ویلي یو لوی غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایډن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سر قومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې، خو ویلي دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسیدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ورزو کندهار ته هلته روغتیایي چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو په منځ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغه ناروغي وژلي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د کندهار په میرویس صاحبزوی روغتون کې د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترسوی ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغو غماشمانو سرتناسته د چی تازه د شری په ناروغي اختصبي دا وایي. لمړی یو ماشوم په شری اختصو او ورسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
درې ماشومان اول ور مرکزنه مریض زواله د غدای مستدلی بستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل د شری په تاغه مریض ور پیښه بل شری و چې راغله ور بل د شری نه ولې د بیا در سره واستګه د سره نه می تر لاسه مش پاره چې راغلي د یو د اولې کده شي کولم غد شری نه وسته غد ماشوم
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماسه وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس صاحبزوی روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه شوي دي. کندهار کې د میرویس صاحبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د روغتون ته ډیر ګوربل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوی چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې د روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کم ارکام چې موږ سره موجود دي موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دا 400 مریضان د جمعیت څخه 9 مریض په حق رسیدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینی تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر واخ داغوی نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې هم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې هم ډیرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه یو مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې موږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. هل دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي تقریبا اضافه د پنځنی فیصد څخه داس کسان چې هغه واکسین نه کړی کوشنیان.
د روان کال دورې په 15 منیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شیری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
و امریدل چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپری ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انی کندروچیوک په یو پیغام کې چې پرون د ادارې په ټوټر پانه خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایم چې یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. له زلزلې وروسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. د رسمي شمېرو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د میاشتې د 22 نیټې د ویجاړوونکې زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د مخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ژوندۍ خبرونو سربیره په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورخ کارکې ملیونونه